السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده چې دا پروګرامونه هم راسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تورخم دروازه نن د ومې ورځې په مخه هم د مسافرو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. دا چې د دغې لارې بندوالي افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی، په دې اړه د سوداګرۍ خونلې و چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولي. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپور شوی دی. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45مې ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6مې نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړه کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کولکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولویده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان یې د برید امر وکړ. دغو بریدونو طرح او القاعدې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې و. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې پټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړي سره پروند جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایلې یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریځ د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبه شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2902 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجانس لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره. د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبو ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون د دغه جام د لوبو په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته ماتې ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وځنډېده او ان دویمې ورځې ته وغځول شوه چې بالاخره هند پکې بریا خپله کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ او دغه راز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بنده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي، خو طالبان بیا د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر رغوله چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د یوې ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاورې برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بې توپیره ډزو تورن کړل چې تېره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګاوردي توپ خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جان الکوزی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه او د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بنده ده. د بندر دواړو غاړو ته په سلګونو باروړونکي موټر درول سوي، سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سوي دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوې او سبزیجاتو لسګونه لارې چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنې سوي او بار یې په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوې لکه کیلې او ام په سلګونو لارې بار چې افغانستان ته روانې وې هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډې کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوې خرابې سوي دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبه پر ورځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبري کړي، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومه پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خان جان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیرو ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپږ ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر سخت دی چې په دقیق ویل شي مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځ تل دي یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي ډبرج او ډیټینشن پر راغلي دي او نور هغه مالونه چې خرابې دي نه ولاړ دي او توقف یې ته اغستل دي هغه دومره تاوان نه دي. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلي راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کیلو موټرې ولاړې دي په سرتېشه د عامه موټرې ولاړې دي همدارنګه نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لاره نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر پې وتړي که نه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړې یا هر یو چیرته به ډز اوسي یا نښته به اوسي بیا به بارډر یا سرحد بندي. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې یو دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی. نو مونږ د پاکستان سره د افتا قرارداد لرو. د افتا یو بل ملي قرارداد دی، په هغې کې تعهدات دي، په هغې کې ترانزیت دی، په هغې کې خپل منځي تجارت دی، په هغې کې ترانسپورټ دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بل ملي معیارونه دي. دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی، مګر بیرته پارلمان لیکلي دي چې بیرته چې بل افتا امضا کېږي تر هغه وخته پورې به دا معیول اجرایي. بل دا ده چې مونږ د ډبلیو ټي او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټي او غړي وو. د ډبلیو ټي او یا د بین المللي تجارت د قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بین المللي قوانین په ځان باندې مراد کړو. په هغې کې هېڅکله داسې نشته ده چې دغه دې وشي دا یعنی لاره دې یو خو هغه ایمرجنسي حالت دی. ایمرجنسي موږ منو چې د دوه ساعتو درې ساعتو یا څلورو ساعتو دپاره ډکه ټوکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي. دا په ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی. ډکه ټوکه چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سمدستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي، اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړي ته اجازه ده او په سرتېشه زخمي ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنګونه په عراق، سوریا، په ټولو ځایونو کې شته، مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دوه ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بند دي، بل ملي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار سته؟ آیا د سپین بولداکو، غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته، د چابهار خواته؟
بدون د شکه چې سړی مجبوریږي چې په بدیلو لارو فکر وکړي او بدیله لارې هم شته دی. خو یو څه چې قابل د یادولو دي هغه دا ده چې دغه میوه زموږ د میوې او د سبزي وخت چې دی، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزي آسیا او په ایران کې زموږ نه خرڅېږي، مجبور یو جنوبي آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنګلادیش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیتنالدین صادرات چې دي په سلو کې پنځه اویا نه تر اتیا فیصده پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن هم او میوه هم، انګور او داشیان هم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟ واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیاته وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده که د فانې کار دی اته زره روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه په کور کې اوس لس زره پنځه لس روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړې بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کړم د روژې نه مخکې، بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه، اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو به کوم. ټینشن خو ځکه زیاته راچوله چې دا قرض وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی، لکه پنځه زره روپۍ لګولي دي. ځکه د ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان یې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښه والی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي. خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګری دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هیر شي.
اکثر نجونې هم سیدی داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا لک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دی ګرانبیا انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر دي له اندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل چې یو څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې مېلمنو پر بلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته خالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولي دي رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې څه آسانې کړو د واده مراسم ورځ سر بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترېنه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی دې ونهسي کولی د خپل واده دغې عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې همدغه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ملک ته شته پیسې اجم فلار کې څوک د شغلان ښکار څوک سینین لري څوک یو له ان شاء الله بل له شي بس ختم شي بیا چرګان د پیسو لپاره بس ودو کې بیا کوم خرچه وشي لاس بوجي وري څوک پخې بیا پنځه بوري پخې کې لاس ملو خارج بیا پنځه منه راځي هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوارو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یغوی دوړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله زما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکې شته وژل پکې شته اوشتل پکې شته اولګه پکې شته تونده پکې شته هر څه پکې شته اوس مشکلات ډېر دي بیخي سخته یعنی داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې بیخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي نه اوبه نه ډوډۍ بس همداسې په لږه به را روانو بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د فلان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لیږلو هیڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره مو هلې دغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس پایلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، به افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دادا چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دې راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی، زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
و
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق بران یې وایي که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولیکري، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کېږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړې دي. لبد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
اوریدونکو دا ود دیونی د تان دی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د اووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښه ورسته د زمکی د پاسه یا د زمکی په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پانو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغواړئ. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل سوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یوه دنده د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه بن جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کاني او عضوي مواد شامل دي. کاني خپل چې شي دي، کاني د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکی څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی دوهم لاند هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی دوه هډوکی دي او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی کړپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي موږ په سر کې ویل چې هډوکي کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولې وو ډېر کلک یې جوړ کړی وو هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی غوږ خپل یو کړپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به پاکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه د سکلیټ کمزوره برخه په دې د کچیرې دې ته تاوان ورسېږي نو بیا دغه هډوکی دغه دوه هډوکی چې یو د بل سره مشکې و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نستر سره کولای د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سر نشول سوی د داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي پښتیان د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نشلول کیږي کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي دغه مفاصل لږ حرکت کوي او دریم شوریدونکي بندونه دي دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نشلول سوی دی د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت هبا یی داسې ګندلې رقم ساختمانونه لري سوچراوی ورته وایي دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نشلول سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی زکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري او دوه هم چپراس ډول بندونه دي تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږی زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.